د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې کورونا ویروس که انسانان زیانمن کړي خو طبیعت ته یې ګټه رسولې. د یو ساعته پښتو خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره می رحمت صفای مختوری تر هر سمخ کې پاموکړي خبرونه ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 1500 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تېرې شپې د بریده قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل او یوه نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپراوي سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 1000 راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیروختیا وزیر وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس 402 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز له قبله لیکلي چې وایي په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8145 ته ورسېدې. په دې کې 910 تنه بېرته روغ شوي دي او 108 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. ښاغلی فیروز په دې اړه په نننیو خبرو کې د جګړې لشکر لخوا وغوښتي چې له روغتیایي مرکزونو څخه سیاسي استفاده ونه کړي او په روغتیایي مرکزونو بریدونه ودروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي وړاندې ویلي و چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبې په ورځ له دوحې پیل کړ هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هوار کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوي تړون له مخې باید دا خبرې د مارچ پر 10 پیل شوې وای، خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیرې شپې د بریټ د قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل. تیرې شپه د پروان ولایت په خلازای سیمه کې وسلوالو پر لمنځ کوونکو بریټ کړی چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره لستنه ملکیان پکښ وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. اعتراض کوونکو د شعارونو په ورکولو سره د امنیت غوښتنه وکړه او له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې د تیرې شپې د بریټ عاملین ونیسي. دوی د غرض په ځنګړي ډول له ارګ څخه غواړي چې دا پیشه جدي وڅېړي. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي شایی دایش وسلوال پا دی پیشه که لاس ولری. خو دا افغانستان دا کورونه چار وزارت ویند طارق آریان نن ازادی رادیو تو گویل چی دا کار دا طالبانو دی.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خودا میبینن.
تروسه دا دی پیشی مسئولیت رسمن چانده منالی. د 209 شاهین قول اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسوال طالبان وژل شوي. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن وویل چې دا طالبان د افغان ځواکونو د تیرې شپې په هوایی برید کې وژل شوي. نوموړي زیاته کړه
در نتیجه از ضربه هوایی 5 تن از ترکستان طالب کشته شدند و قرارگاهشان با تمام محتویاتی که داخل قرارگاه بودند با خاک یکسان شدند.
شغلی رضایی ویل په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غله ازادي راډیو ری یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 1000 راټیټ شوی. ساینسپوهانو په دې څېړنې کې چې پرون سه‌شنبه خبره سوه ویلي چې قرنطین د کسبو کار بندوالي او په کورونو کې اوسېدو د کاربن ډای اکساید خورېدل کم کړی دي. دا څېړنه د طبیعت اقلیمي بدلون یا نیچر کلایمټ چینج ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه راپور لیکوال کورین لی کوویر ویلي چې دا موقت او اینی حال که دا پام وار بدلون لده کبل رمست سوی چی دا ترانسپورت کارول دا انرژی سکتور او سانات او سوداگری دا کرونا ویروس تخوری دو پر محل تر دیر راتیت سول. دا تیری میاشتی پترس که دا نری دیره ایلو اقتصادون لکه امریکا او یوشمیر اروپایی هوادونو پر خپلو وگرو جدی محدودیتو نوالا کول. د امریکا پاوز ایران ته خبرداري ورکړی چې د دوی پوځي کشتیو ته د ایرانی بیړۍ یو نږدې کېدل ګواښونکی تعبیر سوی او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو دا ګواښ د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وسو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت خبرداري ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او له منځه به یې یوسي. تېره میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې قطعې کشتیو ته نږدې سوې او هغوی ته یې تهدید جوړ کړی و. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفن ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیلو خواوو په ملاتړ او فشار اوړي څو دغه هېواد ته عاجر سرتېري ونه لېږي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هېواد کورنۍ جګړه ډېره اوږده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل.
اوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنا کېدای شي؟
د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې د اوربان یا اورکم سندې دی ویلي، خو د سولې وزارت ری د اوربان غوښتنه کوي هغه هم کم تر کمه په اختر کې. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي چې خپل سرتیر له افغانستان وباسي. د امنیتي چارو کارپوهان اغیزو ته اندېښمن دي. بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه طبیعت ته ګټه رسوي او مضر ګازونه کم شوي. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د دغو لیدو کتو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. د چارو کارپوهان کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ ګټور بولي او وایي چې له دې سره به د سولې هڅې ګړندۍ شي او تمرکز به د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته تللی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د چهارشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی. دغه سرچینه زیاتوي ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان لوړپوړي چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یوې اعلامیې کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلي خلیلزاد قطر ته سفر کړی و، خو دا چې هلته یې له طالب استازو سره کتلي کنه او که یې کتلي وي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه درلودل. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر وای د افغان چارواکو ترمنځ اختلافات کم سوي، د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیت ادرس رامنځته سوی.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس کې د سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کې یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یا غدا چې امریکایان ژمن دي چې دا سوله راسي بندیان وری لکو طالبان د افغان هیات سره خبرې وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف لپاره دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داسې حال کې ده چې طالب مشر د کوچني اختر په مناسبت په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافق ته ژمن دي او له مقابل اړخه هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آزادي رادیو. طالبان وای امریکا باید له دوی سره شوی هوکړه عملی کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې دوی د دغه هوکړه عملی کېدو ته ژمن دي او باید امریکا هم خپل ژمنه پوره کړي. د ملا هیبت الله په دې اخترس پیغام کې چې نن خپور شو په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبل هم اندېښنه ښودل شوی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د ملکی مرګ ژوبل عامل طالبان بولي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپورته.
د طالبانو مشر له امریکا غواړي چې له دې ډلې سره پر شوی هوکړه او ژمنو کلک ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په خپور کړي پیغام کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې عملي کول د ټولو اړخونو په ګټه دي. په دې پیغام کې د طالبانو مشر ویلي چې طالبان د یادې توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید پر خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. دغه شان یې غوښتنه کړې چې امریکا باید چاته اجازه ورنه کړي چې د طالبانو او د دې هیواد ترمنځ شوی هوکړه له ځنډ، خنډ او بالاخره ناکامۍ سره مخ کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې دا هوکړه لیک په فبروري میاشت کې لاسلیک شو چې له مخې باید په 13 مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوي وای، خو د ځینو ستونزو له امله لا هم دغه پروسه نه ده پیل شوې. د ملا هبت الله په دې پیغام کې له امریکا سره د شوی هوکړې په عملي کېدو ټینګار شوی، خو د سولې، بین الافغاني خبرو او دغه شان د اوربان یادونه پکې نه ده شوې. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو جنګیالیو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په ورځو کې 3 ورځې اوربان اعلان کړي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
اسلامي دونه د مسالمت امیز ژوند د تقویت لپاره یو ښه فرصت دی. لامدې کابل د افغان حکومت ځلې ځلې په دې مبارک ورځو کې له طالبانو سره د اوربان غوښتنه کړې او دوی اوربان ته رابللې. د اختر په مبارک ورځو کې اوربان د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو د مشر دغه اختریس پیغام په 15 ژبو، پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو باندې خپور شوی. په پیغام کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبل لپاره هم جدي اندېښنه ښودل شوې. د طالبانو مشر افغان حکومت تورن کړی چې په هوایي حملو او توغندیزو بریدونو کې ملکیان وژني. د ملا هبت الله د دغه لیک په اړه مو د ارګ د نظر اخیستلو هڅه هم وکړه، خو بریالي نه شو. خو د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد طالبان په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلي اصلي عاملین یادوي.
څخه خبره ده چې وایي چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټولې خواوې ونیسي، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولي هغه څنګه دا خبره کوي؟ موږ وایو کله چې ته ماین ګدې، کله چې ځان وژونکي حملې کوي، کله چې د خلکو له کورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
د طالبانو مشر په داسې حال کې په افغانستان کې پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ملکیانو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی. تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په یو راپور کې طالبان په 13 اپریل میاشت کې د 200 کسانو او افغان حکومت د 122 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسؤل بللې دي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لانجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکې لوري ملامتی پر یو او بل ورچوي. د طالبانو د مشر په خپور شوي اخترس پیغام کې په افغان زندانونو کې د بندیانو وضعیت بد یاد شوی او د نړیوالو بشري ټولنو نه غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د بندیانو د خوندیتوب او خلاصون لپاره ګامونه واخلي. د ملا هبت الله خونزاده دغه اخترس پیغام داسې مهال خپریږي چې کوچنی اختر ته یوازې 3 ورځې پاتې او د افغانستان خلک هیله منو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړې لیک تر لاسلیک او د لنډ مهال لپاره تر اورکم وروسته د لومړی اختر به د دغې ډلې لخوا د اوربان زیر واوري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې له امریکا سره د موافقې ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه نه ده کړې. اسمت سروان د ملا هبت الله د دې پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر د دې پیغام او پخوانیو هغو توپیر په څه کې دی.
ملا هبت الله په اخترس پیغام کې د 13 پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عامه بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړی، دا ځل هم دا شیان پکې شته. یوازې فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړي دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبرې کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې وو کوم رژیم چې وو هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوري نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه همغه خپل اماراتي سیستم دی چې پخوا دوی دلته 15 کاله په خلکو باندې حاکم و.
حکمت صاحب، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کومه نښه لیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اخترییز پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په څیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کوي چې لا غښتلي او یو موټی شي. د اماراتی اسلامی نظام د بیا راتک خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام له لارې څه غواړي چې ووایي؟
اصلا د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول و راسرخي. پخوا به دوی د اشغال تر پایه د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړې او د اسلامي حکومت تر راتګه پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سختو اختلافاتو سره مخ دي، ځکه دوی ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوي کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوی او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه. دوی چې بیا هم په جګړه ډېر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
خود سیاسی چارو یو بل شنون که خوشحال خلیل د ملا هیبت الله اخندزاده په اختریس پیغام کې ځینې نرمختونه هم ویني. هغه وای
کله چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفات او جنگ زیات سه او د کابل په یو روغتون باندې برید وسه، همدارنګه په جلال آباد کې په جنازې باندې برید وسه، نو د هغې وروسته ولسمشر د افغانستان ولسمشر خپلو دفاعي ځواکونو ته د تعرض امر وکړ. نو په دغه موده کې چې د طالبانو ډېرې مرکزونه له منځه یوړل شول او همدارنګه تلفاتو ته واوښتله، نو دلته فکر کوم طالبانو مشرتابه سره دا ویره پیدا شوله چې هسې نه چې دا توافق چې امریکا سره کړی ده هغه له خطر سره مخ سي، ځکه په دغه توافق کې طالبانو زخته ډېره ګټه کړې ده، نړیوال سطح باندې یو سټیج پیدا کړی ده، یو ډول په رسمیت پېژندل شوې ډله ده، او که بیرته دغه ډیپلوماسي د ناکامیږي نو مجبور ده چې بیا جنګ ته لاړ سي، او هغه جنګ بیا د جنگی میدان کې دوی چې دغه حد ته بیرته رسیږي نو دا به دوی لپاره ډیر زیات قیمت تمام سي. نو په همدغه وجه ده چې د نورو کلونو په خلاف سږ کال د ملا هیبت الله پیغام کې همدغه څو ټکي مهم دي. اول دا ده چې د سولې ټینګار کړی ده، توافق په عملي کېدلو ټینګار کړی ده، همدارنګه نرمه ښودله چې موږ ښځو ته څه نه وایو او یا مثلا د ښځو حقوق منو یا نور یوازې انحصار د قدرت نه غواړو. دغه ټکي دغه نرمښت زه فکر کوم زیات نه زیات دغه وروستي تعرضي حالت نه دوی نیولې ده.
خوشحال خلیل و چې ویلې طالبان نه غواړي له امریکا سره شوی تړون له لاسه ورکړي، نو ځکه یې سګنای پیغام هم یو څه نرمښت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو سپو 12.90 خپرونې لري. د نورو سیمو په شان په خوست کې هم خلک کوچني اختر ته په تیاریو بوخت دي او په دې سره په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده. د ښار دوکانداران وایي د تیرو کلونو په پرتلا سږني اختر کې د دوی سوداوي لګې دي، خو بیا خلک وایي د توکو بیې د پخوا پرتله څو برابره لوړې شوې. نجیب الله انخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د کوچنی اختر پرانیک دی کیدو او د خار د نیمه قرنطین حالت په پای ته رسیدلو سره خوست خار کې یو ځل بیا د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. خو دوکانداران وایي چې د نورو کلونو په پرتله په دې کوچنی اختر کې د دوی سوداوي سمې نیمایي راکمې شوې دي. دوی زیاتوي د خار په نیمه وروسته په پوره قرنطین کېدو سره د خلکو کاروبارونه ټکنی او زیانمن شول، او دا حالت د دې لامل شو چې اوس مهال ډیری خلک د اختری زوتوکو د رانیولو مادي وس نه لري. د خوست خار دوه دکانداران شاهد الله او محمد خان آزادۍ رادیو ته وایي
د نورو کلونو په نسبت باندې په سودا کې ډېر فرق راغلی دی، ځکه چې یو په خوست کې افغاني ترویج سره د خلکو اذهان لږ یو بل خواته تللي، ځکه اجناس خپل قیمت ورته ښکاري. دویم دغه د قرنطین او د کورونا مسله ده چې بازار کې ډېر تغییر راوستلی دی. چا سره پیسې نشته، یو شی چې کله چا اخلي یا څوک یو شی اخلي نو هغه د پیسې په معامله کې ډېر چیړ کوي.
تیر کال په پرتله سږ کال د کورونا د جدي وایروس له امله سودو کې ډېر فرق راغلی دی. موږ به چې نېرو کولی اوله کا شپږ نیم لکه سودو کړه، د تیر په پرتله نن سبو څلوېر لکه درې نیم لکه سودو کېږي.
د خصوصیدونکو بیا وایي حکومت په نرخونو کنټرول نه لري او له کبله د توکو بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي خلک اړ دي چې کورنوي ته د خپل وس مطابق د اختر توکي راونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو سید عمر عادل او محبت الله شرزوی وویل
ستونزه خلکو ته چې اجازه ده هغه د نرخونو د نه کنټرول خبره ده چې تر ډیره خلک رسول الله سو غریوان کړي دي، اما خلک بیا هم په زیاته پیمانه په زیاته کچه باندې راضي په خار کې او د اختر لپاره آمادګي لري. یو لغت کې مونږه مثال
دلته کوچنی اختر تر غرام چې لکه وخت کټ ځان دا وعلم بټونه واخلم غلطه رائے ورته نسی.
د خوست دوکانداران بیا دا نه مني چې د غیر خوراکي توکو په بایو کې دي د تیر کال په پرتله ډیر توپیر راغلی وي. د خوست خار یو بل دوکاندار محمد داوود زدران وایي
په کول وسخر چې دي هغه پرسه کولچکی مریټ و یغه نه به په نمایې رټ متخړای دی چې په 2000 په 315 افغانۍ و مو په 2000 کې توانی وویل چې رټ به ته نمایې چې خلک افغانۍ ته وړي.
بل ډول ته په ورستۍ ورځو کې خوست کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې وښتو تر رسیدلي درې کسان پکې وفات شوی او شل نوري مشکوکی پیخی لري. روغتیایی کارکون که پخار که ده خلکو گنگونی او بیپرواهی تا پا اندیخ نکیدی وایی ممکن پا ده ولایت که پر کرونا وایرس ده اخته کسانو شمیر تر اتکل دیر لوار شی.
آزادی رادیو تغوگ ونیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
سره له دې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لکونه انسانان مړه شول او میلیونونه نور ناروغ، خو طبیعت ګټه کړې ده. د کورونا وایروس د خپرېدو په موده کې انسانانو له موټرو، الوتکو او نورو هغو وسایلو لږ کار اخیستی چې مضر ګازونه جوړوي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د طبیعت د اقلیمي بدلونونو خپرونې ساینس جورنال په یوه راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له خپرېدو او د خلکو په تګ راتګ له بندیز وروسته په نړۍ کې مضر یا ګلتوني ګازونه د پام وړ کم شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د ګلتوني ګازونو تولید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% لږ شوی دی. ګلتونی ګازونه چې اصلي علت یې د مځکې تودېدا بلل کېږي د بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو کې لا ډېر کم شوي دي. راپور وایي چې د بریتانیا او استرالیا په شمول په ځینو هیوادونو کې د ګلتونی ګازونو خپرېدا په 10% پورې کمه شوې ده. د کورونا وایرس په خاطر بندیزونه په ځینو هیوادونو کې نرم شوي او له دې کبله یو وار بیا مضر ګازونه ډېر شوي دي. خو په وروستیو ورځو کې چې ګڼو اروپایي هیوادونو بندیزونه نرم کړي، لا هم د تیر کال د ورته وخت په پرتلې ګلتوني ګازونه په 10% لږ خپرېږي. دا راپور وایي د ګلتوني ګازونو په خپرېدا کې کموالی موقتی دی، خو له دې سره سره به سږ کال په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 10% لږ وي. د انرژي نړیوالې ادارې هم اټکل کړی و چې سږ کال به د ګلتوني ګازونو د خپرېدا اندازه په سلو کې اته یعنی د 2,600,000,000 تنه معادل کموي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې د ګلتوني ګازونو اندازه به له کرونا وروسته موده کې تر هغه څه زیاته شي چې تر کرونا وړاندې موده کې وه، مګر دا چې د پاکې انرژۍ پر تولید زیاته پانګونه وشي. له پاکې انرژۍ څخه منظور د لمر او باد انرژي ده. د احصایو له مخې تر ټولو ډېر ګلتوني ګازونه په هوایي ترانسپورت پورې تړاو لري چې د ټولو مضرو ګازونو په سلو کې 80 ته رسیږي. مځکنی ترانسپورت په سلو کې 80 ګلتوني ګازونه تولیدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم د چاپریال اړوند یوه بله موضوع، خو دا ځل کورنۍ موضوع ده. د کندز چارواکي وایي طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې ترمنځ لسګونه ونې پرې کړي دي. د کندز چاپریال ساتنې ادارې د طالبانو دا کار غندلی او ویلي دي چې چاپریال ته یې زیان اړولی. اجمل آریان او په دې اړه دا معلومات.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې شنې ونې وخلی دي او لا هم دغه بهیر دوام لري. د کندز ښار اړوند د لودینو د سیمې اوسیدونکي عین الله په دې اړه وویل
طالبانو په کندز کې د کندز او تخار د لوی لارې سړک ته دواړو غاړو ونې چې ډېره پخوا دلته موجودې وې وهلې دي، چې په دې سره د سیمې ښکلا له منځه وړې ده او دولت چې د عامه ملکیتونو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري هغه هم هیڅ توجه نه ده کړې.
د خلکو په وینا طالبانو تر اوسه پورې هغه سلګونه ونې وخلې دي چې تر 50 کاله پورې عمر درلود. دغه لوی لاره په شنو ونو پوښل شوې وه، خو اوس مهال په سوزون کې دښتې بدله شوې ده. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي مسافر خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دو طرف درختای بسیار قدیمی و درختای بلند بلند و سرسبز بود، ایره طالبا آمدن و
طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته ونې وخلې دي او په دې کار سره د سړک ښکلا له منځه تللې ده، خو دولت هم تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی
کړی.
په ورته وخت کې د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د طالبانو دغه کار د چاپیریال ساتنې د قانون خلاف عمل بولي. د نوموړي ادارې رئیس حشمت الله جلیل په دې اړه وویل
مخالفین حکومت مسئله افغانستان در شهرهای کندز خان آباد درختان کهنسال و چندین ساله
طالبانو د دغې لارې په اوږدو کې د ملرغي، لودین، باغمیری، کټخیل او د جرګزر په سیمو کې د سړک دواړو خواو ته شنې ونې وخلې دي او چاپیریال ته کلکه ضربه رسولې ده. خو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز برېښنا ریاست د وړاندیز پر اساس یوازې هغه لویې ونې وخلې دي چې د برېښنا له مزو سره په ټکر کې وې. خو د کندز حوزوي برېښنا ادارې رئیس حاجی محمد محمد بیا د طالبانو دغه اداره دوي طالبانو دغه اقدام غندي او هغه یو ظالمانه اقدام بولی. د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل
دا ونې د سرسبزۍ او د محیط لپاره ډېرې ګټورې وي چې دا طالب وسلوالو په جنایت لاس پورې کړی او ولایتي ادارې لخوا مسؤلینو ته وظیفه ورکړل شوې ده چې امنیتي مسؤلینو ته وظیفه ورکړل شوې تر څو په هغه ساحاتو کې معاجله توګه عملیات وکړي، د دغه مخنیوی وکړي.
د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت د دې لارې په اوږدو کې عملیات پیلیږي، خو د طالبانو دغه اقدام د خلکو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
څلور نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر راغله چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس 402 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز لقب له لیکلي چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8115 ته ورسېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د برید د قربانیانو مړی کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره لس تنه ملکیانې وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د پروان د چارواکو په خبره چې شایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه رسمن د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د 209 شاهین قلو اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه قلو اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن وویل چې دغه طالبان د افغان ځواکونو د تېرې شپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. او یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن دای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی.
اوس هم مخکې لیدې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د ګرځبندیز لامل کېدو سره په ګڼ شمېر ولایتونو کې بېوزله کسانو ته د وچې ډوډۍ د ورکولو پروګرام پیل کړی، خو په کونړ کې ځایي اوسېدونکي انتقاد کوي چې د دغه وچې ډوډۍ په ورکړه کې دولتي چارواکي فساد کوي. دا چې څنګه د روح‌الله انوري راپور ته پام وکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د هیواد پاکستان لوی ښارونو کې قرنطین اعلان شو چې ورسره زیات کسان بیروزګار شول. د غریبو او بیوسو خلکو د لاسنیوي لپاره ولسمشر په لوی ښارونو کې د وچ ډوډۍ د ویش امر ورکړ چې د خلکو په خبره په ډیرو ځایونو کې پکې مالدارو کسانو نمونه لیکلي دي. خلک وایي غریبانو ته د ډوډۍ نه ورکړي ترڅنګ اوس ډوډۍ پخونکو ته د وړو په قرارداد کې هم فساد موجود دی. د اسدآباد اوسیدونکي صدیق الله وایي
ټول بازار کې مشهور چې 200 روپۍ قرارداد شوی دی او عامرو بازار کې دغه تل 150 په 1350 روپۍ خرڅېږي. اوس عامرو ریټ چې بازار کې دی او ټول عوام ته په 200 روپۍ قرارداد شوی دی او د وچې ډوډۍ لپاره خبره.
هټیوال وای اوس مهال په بازار کې دالا تاجکی وړو د 50 کیلوي بوره قیمت تر 1340 افغانیو دی، خو حکومتي کمیسونی قرارداد په 2100 افغانیو تر سره کړی دی. دوه تنه هټیوال وای
حاجی ګور حبیب جان دلته د وړو خوراک پر شی دکان دی په بازار کې عام لو جو کورن وړو په 1340 روپۍ په 1330 روپۍ دی. دا چې قرارداد په 2100 روپۍ کې په دې کې دا
غریب سړی لبم خلک ظلم شو چې دا یو غلط تعداد
په کونړ کې چارواکي وایي چې د شوی قرارداد په نرخ کې توپیر شته، خو دوی د اصلاح کولو هڅې کوي. مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په اول هفته کې نو 2100 روپۍ خو هغه اعلی بهترین اوړه قرارداد شوی دی. زه مطمئن یم چې داسې به نه وي لکه بازار کې
په
هر صورت باندې دا خو یو څه اندازه د دوی پیسې ماته لیږي. د سجمې ډېرې پیسې ورته پکار دي، مدیریت ورته پکار دی، دفتر ورته پکار دی. دا کمیټه چې د ولایت لخوا ټاکل شوې ده لزومدید دی دغه کمیټې دی راتلونکي کې کېدای شي لدې ارزانه شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د وچې ډوډۍ د ویش او هغه ته د وړو اخستلو په قرارداد نیوه کوي چې له دوه اونیو زیات وخت کېږي چې دغه ویش پیل شوی، خو لا تر اوسه هم د وړو قرارداد په 2100 افغانیو دوام لري.
وسام یو شمیر پیغامونه چې د اتسواتل شمیرې لالارې مخترا رسیدلی دی. عبدالعزیز غالب لیکلی ویل د مولوی هبت الله نه مننه کوو چې په خپل پیغام کې د ملکیانو د مرشوبې د مخنیوي خبره کړې. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګ نه لیکلي وایي دغلته تیره ورځ د یو هوان مرمۍ له امله د یوې کورنۍ دوه تنه ووژل شول. یو بل اوریدونکي ملا ادریس لګرش کړي کلي وایي طالبانو ویلي چې د کوکنارو کښت به بندوي خو اوس مساکلا کې د تریاکو کښت روان دی. د ویلي ازادي راډیو د یو بحث کې طالبان راولي چې پوښتنه ترې وکړي چې ولې نشه یي توکو ته اجازه ورکوي. عبدالباسط له خوست لیکلي وایي دلته خلک ټولنیز واټن نه مراتوي او ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره ده. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کېدی چې موږ اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي چې لومړی هغه کېدی چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکله باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه که نژادي دی که هغه ژبنی دی که هغه رنګ دی که هغه قومي وي که هغه جنسي دی که هر توپیر وي پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज واوري د غوی غږ واوري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي. خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دی هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرون کی خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانای لري چې دوی یو کار وکولې شي د میشاته کینه د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسی. اما د غسر تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرون کی شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغوی د توانای لري په نني شرایطو کې چې د روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کی نه یاد اسوي مچ هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه اوسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غر کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي الته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره ل مشر سره ل کشر سره ل هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي.
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برا پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیری کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابرې چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیت لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي، تعلیم و تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي، دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي، دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي، دغې نه به یو قاضي جوړېږي، دغې نه به یو بل څوک جوړېږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې ترمنځ دا توپیر ونه کړو. نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میو منې. د بادام باغ په تاریخ خبري است.
په 1300 تر 1340 کال کې دا احداث شوه دی، نه راغول شوه دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوه دی او نهال شوه یو هغه دی بادام بوټي و.
بادام باغ د ارزښت پکله چوي.
اوه واو، یعنی ته خو لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی می ویلې. یقینو کا چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم. علت یې ادا خاصه فضا د بادام باغ.
د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تر اوسه
د سترګو. نن فهم دی خپل خبرې کو په پیل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تمکیږو، اهمیت یې چیرو، او له مسؤلو کسانو سره هم وګیږو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سرکوتل، جنوب ته کارتي پروان، غرب ته د قرغی بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري، خو د انګورو، منو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنی میلی کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی. ونې بوټي وچول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلي دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1408 څخه تر 1420 کال کې دا احداث شوی دی، یعنې رغول شوی دی. اول بوټي چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې د 80 هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو د فاتیرو او د خوشاب منطقې په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بېلابېلو بوټو ښکلي وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه، یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو. نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي تبن باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دي دا کوم بوټي چې ورکېږي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کیږي. نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو ورو ورو هوا بدلیږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بېلابېلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو 2 کاله من کار کړي، تقریبا 2.5 د انګورو من کوریر دلته جوړه کړې وه. 15 جریبه یا 1 هکتار نمایشي قطم دلته من جوړه کړې وه د مختلفو میوادارو ونو نه. همدارنګه هغې تپاره موږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهیي سیستم موږ جوړ کړی و.
که درت وایي دغه د بادام باغ څه بتي ده که نه، دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډېر کم وي باغداري پکې وکرل شي.
کله دې چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای دی؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
داسې خو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه 2.5 د انګورو چې موږ دلته راوړي دلته هم کېښودي. د هرات نه موږ زیاتې ناوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي. دلته مو واچولې دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمیناني شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي وټ په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست، د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاکلی څه وایي؟
خاوره خو یې ډېره ښه خاوره ده او ښه دغه لري، ده ښه حاصلخیزي لري.
قدرمن دوستانو، کله چې بادام باغ ته راننوتلو نو له لرې څخه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
درته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کاله کې دا وچه او خراب دانې دي، دا تر لرې کو دي په خاطر باندې چې دغه نور اوه کاله دا نور دانې مې سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک چې موږ او تاسو ولاړو دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. درته وایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي؟
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خورا او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې تیرسته کوو د دې دپاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بله، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې اوس ماو ته روان یو، دلته تقریبا 12 رقمه انګور دلته لرو او دغه چې خو تقریبا خدای می دی غاړه نه باندې شل پنځه رقم انګور بدل تم کولرو
ها خپل دلته کوم کارونه کې بادام باغ کې
دلته خو هر کار مصد دی قانی په حساب باندې د سرتیرز باغداري د انګورو د ونو د سرتیرز سبزیجاتو په کې په هر شي کې پوره معلومات لرم هیڅ مشکل نه لرم
ها دلته دا تا کونه نوري ونی سي دي او بل کوم ځای ورته دي
وبو خو یو څه دلته څاوي لر لغتاونه استفاده کو بعض وخت په هفته کې دوه ورځې لقرغین راولو
کاکا ماتي په نورو ځای کې انګور لیدلې و د چایله بابا مګر نن په بادام باغ کې د سې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخصوم چې دا په ونه کې دي دا څه علت ده
سیستمونه نوی راوتلې دي چې د ټي سیستم وایي ټول په ونه کې دي خو مسله دغه سیمان کې ویني په دې باندې تړل سوي دي په همدغه باندې ولاړ دي کنه د انګورو ونه خو دغه سې نه درېږي دومره زور نه لري چې پایا ورته ونه درېږي دغه سې نه درېږي
دې ځای ته بادام باغ وایي مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم شته انګور هم شته کوم رقم میوه سي وغواړي دلته شته انشاءالله کوم مشکل نشته یاري میوه
د انګورو د فارم په دبله خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې ورسو پاک لبه یو څو خبرې له باغوان سره ولرو در ته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کیږي
نتیجه ښه ورکوي خالد مره داسې هوا لږ سره جوړه نه ده ولدلته دا انار چې د ګرمې هوا لپاره دي خو دلته هم کیږي مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږیږي
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابریږي ګل رحمان چې هغه نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ ده دا مسؤونه صحی او با کیفیته هغه دي
نو مې اجمل ده په خامې ساختمانی شرکت درلودو او اوس په لن د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه چې زاورم هغه د ازادې رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
د نندارتون د دایرې دلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واه یعنی که هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سه فضا وګوري چې لريختیا اکسیجن پکې لريختیا ده دا پېږی چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما هیڅ کړې ته لاندې وې چې ما سندرې وې ټپې مې وې هر یو غم بدر نندرې کړم خوشاله بدر پستر کړم وزب دوم رمی ندر کړم چې دنیا بشه حیرانا یقینو کا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه به ټول ولم چې سبا ته وایم یقینو کا د سالک صاحب کاروان صاحب رحمان بابا د حمزه یو څو شورینم پیدا کړ چې کله به د مخ ته راغلم هغه شاعري چې زما هیره وه یا مې چول اوس د شپې هغه مې را په یاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډېر خوشحاله هم داوز ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کوتنۍ ضرورت شته
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلیو کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړا خندا
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
دو څلوېخ کالو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و ټکنالوژي چې و کم و تاسو چې وزګورئ دلته ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر په سټانډر شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دي نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود د 9500 نوه موږ انګور لرو چې 19 نوي تقریبا د امریکا نه رغول شوي دي لکه
ٹی سسٹم چی ورتا وای وای سسٹم چی ورتا وای آئی سسٹم چی وای دلتا منگر غولی دی او دلتا لرو او دین سالانہ حدود دی تقریبا 2200 نفر محصلین چی دی مختلف ارگانو نمو تمارفی کی گی دلتا ٹریننگ کی گی او مریض دکلی دلتا کی او خصوصا دی 1500 پشاو خواہ کی مخکخ دیکانان او آغا دیکانان چی خپلا مراجعه کی او دلتا غواری دا ٹکنالوجی چی دلتا دا یا دا غلطا کم نوخ چی منگر وڑی دا ورتا انتقال شی رازی مراجعه کی منگ همکاری کو سرا
درنو دوستانو پدیله چې بادام باغ نور هم خکلی شي او بیلا بیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خېچاري
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو